دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړی وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ عموما د غرمې د 12 بجو په خبرونه کې آزادۍ راډیو مجله لرو، خو تر آزادۍ راډیو مجلې مخکې خبرونه لرو. په مخکړې د دې سات خبرونه ته تکل شوی دا افغان ولسمشر نن د قزاقستان له مشرانو سره وویني. د غزنی پولیسو د کورنۍ چارو د وزیر پامر په اندړو ولسوالۍ کې عملیات پیل کړی دي، او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې په اسرائیل او لویدیځ غاړه کې په دوو جلا حملو کې 15 کسان وشل شوي. بشپړ خبرونه واوري. تکل شوی چې افغان ولسمشر نن د قزاقستان له مشرانو سره وویني. د قزاقستان د حکومت د رسنیو مسول دورین ابیف په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې ولسمشر غنی نن له خپل قزاق سیال نور سلطان نظربایف سره وویني. ویل کېږي چې د دې سفر پر مهال به د دواړو هیوادونو مشران درې قراردادونه لاسلیک کړي چې پکې د اداري فساد سره د مبارزې، د ډیپلوماسۍ او حکومتدارۍ او همداراس له قزاقستان څخه د غنمو د پیرودلو قراردادونه شامل دي. همداراس ټاکل شوی د ولسمشر غنی د ځایي وخت ماسپښین پر 15 بجې په استانه ښار کې د نظربایف په پوهنتون کې د اسیا د پرمختیایي هیوادونو د فرصتونو او ستونزو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو، کرنې او مالدارۍ او اطلاعاتو فرهنګ وزیران، د ولسمشر اقتصادي سلاکار، د طبیب پیښو په چارو کې د دولت وزیر، د ملي امنیت عمومي رئیس او شمېر نور افغان چارواکي له ولسمشر سره قزاقستان ته تللي. د غزنی پولیسو د کورنیو چارو د وزیر په امر د اندړو ولسوالۍ د یو اوسیدونکي د قاتلانو د نیولو په مقصد عملیات پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په اساس د عملیات لاغه وروسته پیل شول چې د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو وویل د نور محمد، باز محمد او رحمت په نامه د درو کسانو د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي وژلې. د کورنیو چارو وزارت هغه ادعا ویل چې وای په دې وژنه کې درې لاس لرونکي ځایي پولیس وو. خبر پاڼې زیاتوي په غزنی ولایت کې د یو کس د وژل کېدو د عاملینو د نیولو په مقصد عملیات دوام لري. د برتانیا حکومت د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د 9 میلیون پونډ مرسته کوي. په کابل کې د برتانیا سفیر ویلي د مالی مرستې به په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړو پر پیاوړتیا ولګول شي. پښواک خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د دې همکارۍ سند د پنځ شنبې په ورځ په کابل کې د برتانیا د سفیر او افغانستان د پوهنې د وزیر لخوا لاسلیک شو. د دې برتانوي ډیپلوماټي په وینا هیوادي د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د پوهنې د پرمختیا په برخه کې له افغان حکومت څخه یو روښانه پالیسي او شمنه غواړي. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د برتانیا د مالی مرستې تی لپاره په مننه وویل تر اوسه د سربیناو نشټواله د خونځوي ودانی نامنی او د مسلکي استادانو کمواله د افغانستان په لور پروتوسمو کې د جنونو د زده کړو په برخه کې مهمه ستونزه ده. او په بغلان ولایت کې د پونتون د لیلی لپاره 520 بستریزي دوی ودانی پرانستل شوې. دوه ودانی چې درې پوړ لري د جرمني په مالی مرسته جوړ شوې. د بغلان پونتون علمي مرستيال او سرپرست سید احمد جاوید موسوي وایي د دې لیلی په پرانستلو سره مسافر او محصولونو ته زیاتې اسانتیاوي جوړيږي.
عمارتایی که ما در اختیار داریم هر عمارت 32 اتاق
دارد. دیوی دغه ودانی هر وای دو دیر شکونی لري چې په مجموعی توګه 502 لس محصولانو د ځایولو وړتیا لري. د ودانیو لپاره مالی مرسته د جرمني حکومت د جی ای زیډ ادارې لخوا ورکول شوی و چې شاوخوا 45 میلیون افغانۍ پرې لګښت راغلی. له دې مخکې د بغلان پوهنتون لیلی معیاري ودانۍ نه لرله او په دې ناحیه کې د نورو ولایتونو محصولین له ډېرو ستونزو سره مخ وو. تکل شوی دا چې د اروپایي هیوادونو د عدلي او کورنوي چارو وزیران نن په یو فوکولاده غونډه کې د داعش په وړاندې د مبارزې او په پاریس کې د وروستیو حملو په اړه خبرې وکړې. د فرانسې د کورنوي چارو وزیر برنارد کاسینیو په نننۍ غونډه کې د تروریزم د ماتولو غوښتنه وکړې.
لوروپ سل ک نوز ایمون et que nous avons construit.
Et voilà, Europa ha gazaida chi mungor sara mina kawo mung pakhpala jora kri bayd har so klu chi terrorism ta mati bar klu da gai paigham de chi zabai da jumi paraz Brussels ta da Europa itihadi da adli o koronoi char wazirano pa fawqulada gonda ki zan sarawlam pa Paris ki da munazam terrorisi hamlo urusta chi paki usul nahi wish kasan wajal shul pa France ki da drum yashto la para da bilani halat da tamdida wolo paada da di hiwad په ولسی جرګه کې پرون خبرې وشوه. په دې غونډه کې طرحه تصویب شو. ټاکل شوی چې د فرانسې سنا په دې اړه پریکړه وکړي. که سنا دا طرحه تصویب کړي په شټکی سره به په فرانسې کې د درې میاشتو لپاره بیړنۍ حالت نافذ شي. اخوا د ملګرو ملتونو د شورا د امنیت شورا د اسلامي دولت د سختريزو لخوا د چین او د ناروی د دوو وګړو وشل کېدل غندل یو دای وحشیانه حساب لري. اسلامي دولت سختريز ډلې د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې دوه چینایي او نارویجی رغمل شوي کسانې وشل. تر اوسه څرګندنده چې دا دوه کسان څه وخت وشل شوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خبر پاڼه کې راغلي دا جنایت د داعش د ډلې بیرحمي څرګندوي چې د زورګونو جنایتونو مسؤل ده او د هر ډول طبقو او ډلو له خلکو سره یې بد چلند کړی دی. اخواته نن ویل کیږي چې په سویډن کې هم سویډنی چارواکو ویلي دغلته په ټول هیواد کې د دوه ورځنیو پلټنو په نتیجه کې یو تن چې د تروریستي بریدونو پلان یې درلود نیولی. سویډن دا مشکوک کس په داسې حال کې نیسي چې تېره اونۍ د پاریس له بریدونو وروسته په اروپایي هیوادونو کې د دا ډول نورو بریدونو ویره زیاته شوې. د سویډن امنیتي اداره وایي د متر مسنا ماجد په نوم یو عراقي پرون د پناه غوښتونکو پر یو مرکز د چاپې پر مهال نیولی. د سویډن د پولیسو ویاند ویلي دا کسې پرته له کومې پیښې نیولی. د سویډن د امنیتي ادارې مشر تورنبرګ وایي ادارې د کره استخباراتي معلوماتو پر بنسټ دا اقدام کړی، خو نیول شوی کس د نومبر په 14 د پاریس له بریدونو سره کوم تړاو نه لري. د سویډن صدر اعظم امنیتي ادارو ته مبارکي ویلي چې د چټکو اقداماتو په ترڅ کې وتوانېدل مشکوک کس پیدا ونیسي. ویل کېږي چې مشکوک نیول شوی د اسلامي دولت په نوم له وسله والې ډلې سره اړیکې لري. دې ډلې په پاریس کې د بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. سعودي عربستان وایي د دسمبر په نمایي کې به د سوریې د اپوزیسون د ډلو د یو کانفرنس کوربه توب وکړي. په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان سفیر عبدالله المعلمي پرون ویل هیواد یې غواړي چې د اپوزیسون بیلابیل ډلې یو ځای راټولې کړي سو د سولې په راتلونکي خبرو کې یو شریک غږ ولري. د سوریې د حکومت او د اپوزیسون ډلو ترمنځ د جنوري لومړۍ نیټه د خبرو اترو لپاره سربل جل ټاکل شوی. المعلمي د العربیه ټلویزیون شبکې ته ویلي هیواد غواړي چې د سوریې د اپوزیسون ټولې ډلې راټولې کړي او مرسته ورسره وکړي چې د سوریې د حکومت سره راتلونکو خبرو کې یو غږ او شریک دریز ولري. تیرونې په ویانا کې د امریکا، روسیې، برتانیې، فرانسې، ایران او سعودي عربستان په شمول د نړۍ د شلو هیوادونو څخه ډیپلوماټان او چارواکي په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو او د سیاسي واک ته انتقال لپاره پر مهالویش سلا شو. په اسرائیل او لویدیځ غاړه کې په دوه جلا حملو کې 15 کسان وشل شوې. د ریپورتونو له مخې لومړی حمله د پنځشنبه په ورځ وشوه. په تل ابیب کې دوه کسان د یو فلسطینی حمله کوونکي لخوا په چاقو وهل شول. دوهمه حمله په لویدیځ غاړه کې وشوه چې پکې ډیر يهودان اوسېږي. د اسرائیل پولیس وایي یو فلسطینی حمله کوونکي له موټره ډزې پیل کړې، وروسته یې موټر په لارویانو تیر کړ چې په نتیجه کې یو امریکایي، یو فلسطینی او یو اسرائیلي ووژل شول. د سرچینو په وینا ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي. د اسرائیل پولیس وایي دوهم حمله کوونکي ونیول شو او په دې اړه پلټنې کېږي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند نوماندی هیلری کلینټن د تروریزم د ځپلو لپاره د یوې روښانه ستراتیژۍ غوښتنه کړې. میرمن کلینټن د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا ته په خپلو خبرو کې غوښتنه وکړه چې استخباراتي معلومات باید زیات شي څو په منځني ختیځ کې د امریکا پالیسي پیاوړې شي. دې له عربي هیوادونو هم غوښتنه وکړه چې د تروریزم د ماتولو لپاره باید زیاتې هڅې وکړي.
We should pursue a comprehensive counter-terrorism strategy.
کلینټن وایي موږ له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید یو جامع ستراتیژي ولرو. هغه څه چې داعش پر وړاندې زموږ ماموریت د هغې پراخې مبارزې د ننه د افراطي جهاد پر وړاندې چې تر هرې ډلې لوی دی پلی کړي، که دا القاعده وي، که داعش وي او که بله کومه شبکه. هیلری کلینټن همداراز غوښتنه وکړه چې امریکا باید د سوریې هوایي حریم د پروازونو لپاره منع اعلان کړي. او د جنوبي کوریا چارواکي وایي راتلونکي اونۍ کې د شمالي کوریا سره د خبرو اترو وړاندیز منلې دی. دا خبرې اترې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله پروت یو کلی کې کیږي. د جنوبي کوریا چارواکو نن ویل دا خبرې وی چې په کاري سطح د چارواکو ترمنځ دي د دواړو کوریاګانو ترمنځ په لوړه سطح د خبرو اترو لپاره چمتواله دي. تر دې مخکې د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس ویلي و د خبرو وړاندیز دوی کړی او د نومبر په 16 نیټه به په یو سرحدي کلی کې ترسره شي. دا بل اګیس وروسته چې دواړو لورو موافقه وکړه چې د پولي دواړو غاړو ته به د تاوتریخوالي راکمولو پسې په لوړه سطح خبرې پیلوي. لومړی ځل وی چې په حکومتي د دوړو هیوادونو چارواکي خپل کېنی. دا ګس په میاشت کې د دوړو کوریاګانو ترمنځ شوی موافقه لمخې تیر میاشت دغه کورنۍ یو ځکیدو ته لار اواره کړ چې 1950 لسیزي د لومړنۍ یو درې کلونو په جګړې کې سره جلا شوه. دا خبر دوستانو خبرونه مول ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت کتلای او اوریدل شي. لکه مخکې مو چې وویل نن د ازادۍ راډیو مجله وړاندې کیږي، خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیو مجلې ته ورشو یو ریپورت او اخلو، هغه په کندهار کې د افغانستان په سطحه د تولیداتو د یو درې ورځنی نندارتون څخه دی. دغه نندارتون پرون پای ته ورسیده. په دې نندارتون کې د کندهار تازه میوې، لاسي صنایع او نور افغاني تولیدات نندارې ته ایښودل شوي وو. صادق رښتینی کندهار ریپورت لري، ورپسې ازادۍ راډیو مجله خبريږي.
په دغه درې ورځنی نندارتون کې د هیواد خوراکي، پوشاک، زراعتي، فیشنی، برېښنایي او ډول ډول نور تبلیغ شوي مواد نندارې ته وړاندې شول. د نندارتون چارې د افغان ولسي ټولنې له لوري سنبالېدلې چې ولایت مقام، د سوداګرۍ خونې ادارې، د صنعتکارانو ټولنې او یو شمېر نورو ادارو یې ملاتړ او همکاري کول. د نندارتون یو سنبالونکي حکمت الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې په نندارتون کې د هیواد مرکز ترڅنګ د ولایتونو 15 لویو کمپنیو خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي وو چې شاوخوا وزره کسانو ځینې ننداره وکړه.
اول ځل چې موږ یو داسې نندارتون جوړ کړ چې په هغه کې موږ خدماتي، زراعتي او صنعتي تولیدات نمایش ته وړاندې کړل. په دې کې موږ د کابل څخه د مزار شریف، د جلال آباد او د هرات څخه موږ تخنیکي او انجینرینګ په بخش کې، یا د صنعت په بخش کې، د زراعت په بخش کې او د لاسي صنایعو په بخش کې او د خدمات په بخش کې مختلفې کمپنیانې روس اشتهادارې د 15 ډېر دی. د خلکو لیوالتیا ډېره شوه. تقریبا موږ د 15,000 صدر اوو زرو پورې په دغو دوو ورځو کې موږ ګډون کوونکي دلته درلوده.
په نندارتون کې د افغاني تولیداتو رانیونکي او خرڅونکي دا ډول نوښتونه خورا ګټور بولي او په دې برخه کې د موسساتو او دولت د همکاري پر جذب ټینګار کوي.
اینا تمام صنایع دستی یا تولیدات خود وطن ما به نمایش گذاشته شه، حتما تاثیر مثبت داره روی اقتصاد کشور ما یا روی همو صنایعی که تولید میشه.
دلته موږ ولیدل په دې نندارتون کې چې د هرات څخه ډېر ښه ښه تعمیراتي رنګونه وړاندې شوي. دلته موږ ولیدل چې ډېر ښه لاسي صنایع وړاندې شوي. او موږ ولیدل چې دلته د وچې میوې په برخه کې په ډېره لوړه کوالټي او په ډېر ښه پیکینګ کې موږ تاسې وچې میوې لرو چې هغه بهرنیو هیوادونو ته صادرېږي.
دا خو اوس داسې کار دی چې خامخا د نندارتون میډیا د راټول زموږ تولیدات پرمختګ کې ډېره مرسته کوي.
چارواکي، افغان سوداګر او مدني ټولنې خلک هڅوي چې د بهرنیو تولیداتو پر ځای د خپل هیواد تولیدات وکاروي او دلته پانګې اچونې ته تشویق شي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی راډیو مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له ځوان اکاس محمد انور دانشیار سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه اوري. فرید احمد تسکین خپل شیرونه راوروي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. نن سبا که هر څوک کمره نه لري نو داسې موبایلونه کم نه دي چې عکاسي ورباندې کولای شو. په عکاسي کې کومو ټکو ته باید پام وشي؟ دا به ځوان عکاس دانشیار راته ووایي. له ښاغلي دانشیار سره زموږ همکار نورګل شفق مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
محمد انور دانشیار صاحب، تاسو یو افغان عکاسي یئ. اول به پیل دی نو کو چې فرزن کوم ډول عکاسي کوئ او غادي فعالیت ځایونه مو کوم دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عکاسي بیلابیل برخې لري. هنري عکاسي ده، خبری ده، ډاکومنټري ده. مونږ چون کاری ساهم ننګرهار د مشرقي زون دی، خبری عکاسي تر ډیره کار کوو او په ډاکومنټري باندې، فوټو سټوډیوانو باندې، انځوریز داستانونو باندې ډیر کار کوو. موضوع ټاکو، داغه موضوع باندې بیا یو انځوریز داستان جوړو. مثلا کله کوم پیښه کیږي، خدای نه خواسته ځینې خبرونه ای، په دغه باندې خبری عکسونه اخلو. تر څنګ د عکاسۍ کې یو بله برخه د ډیلی لایف ورته وی، روزمره ژوند د خلکو.
فرزن لکه ازادي راډیو د ژوند رنگونو په نوم یو خبرونه لري، هر چا سره مرکه کوي.
نو دغه سیمنګم په خپل کاری ساحه کې د خلکو د روزمره ژوند هغه کمیاف ته پیښې پیدا کوو. د هغوی د ژوند دغه هغه حالتونه راخلو چې ممکن ډیر خلک به ورسره مخ شوي وي، خو که په تصویر کې وګوري یو ډول حیرانتیا به وښایي. نو داسې یو لحظې باید موږ راواخلو، داسې یو لحظې راخلو. البته زموږ مسلک دی، په کار پې کوو چې هغه نو د خلکو لپاره ډیر د لیوالتیا وړ وګرځي، خلک یې خوښ کړي.
بالکل، هغه په عکاسۍ کې دغه استلام کاریږي کنه چې تا عکس باید ډېرې خبرې وکړي. نن سبا خصوصا چې کله کمرې تر موبایلونو را رسیدلی دي، نو هر څوک لاس کې کمره لري او ډېر خوښیږي که نور نه یغه د ځان عکسونه خو اخلي. تاسو چې په دې برخه کې ډېر کار کوئ، دوی ته که ځینې لارې چارې ور وښایئ، فرزن رڼا کنټرول، نورې کومې خبرې دغه شته، یا هغه وختونه چې په کوم وختونو کې ښه عکسونه اخیستل کېږي؟
ډېر ښه موضوع ته مو یادوري وکړله. په عکاسۍ کې اصولا سلور مسائل ډیر مهم دي چې هغه باید په نظر کې ونیول شي. لومړی خبره پکې د نور ده،
رڼا،
نور یا رڼایی. هغه ډیره مهمه ده چې په عکس کې باید کنټرول وي، ډیر خنور مونږ را واخستلی شو. د دې ترڅنګ دویمه مسله پکې د رنګ ده، یو عکس یو ښه عکس یو په معیارو برابر عکس باید ښه رنګ ولري. د رنګونو ترڅنګ مونږ چې ورته حرکت وایو، هغه مومنټ ورته په انګلیش کې وایي، لحظه چې ورته وایو، لحظې نه باید هدف اوریدونکو ته ورسو. هغه ده چې مونږ د یو سوژي عکس اخلو که هغه په ډیر عادي حالت کې ولاړ یو، نه سر حرکت ولري نه بل د هغې عکس واخلو، هغه عکس کې لحظه نه وي. لحظه لکه هغې کې یو لحظه یي، چون د هغه د حالت چې کوم مونږ راخلو دا خپله د هغه یو لحظه ده. یا ځینې مونږ د خبري عکسونو کې یو رئیس جمهور یو چیرته ځي، نو دی چې کله دا حرکت کوي د یو پخه د دې زنجګۍ هغې ځای پورې وړي، دغه لحظې دي. که دی په عادي حالت کې راخلو نو ممکن دومره تاثیر ونه لري لکه د دې پخې چې د حرکت په حال کې ښکاري. کله چې یو سړی حرکت کوي او مونږ یې عکس واخیستلی شو، د هغه د خپو د حالت نه، د هغه د لاسونو د حالت نه، د هغه د سیرې د حالت نه ښکاري چې دا د مومنټ یا د حرکت دی.
یعنی تاسې خبره زه داسې په نورو ټکو وکړم چې فرزن ټال دی، ټال په ځای ولاړ دی او څوک پکې ناست دی، دغه چې کله زنګ یو څوک پکې دی وخت کې چې تاکس واخلي، نو دا موشنز دی یا حرکت دی.
لحظه وایي چې یو ډول حرکت په واکس کې مونږ وخایو چې دغه ټال دا دی حرکت کړی دی او خزي. سلورمه خبر چې تر ټولو مهم خبر ده، دا درې خبرې خود پروفیشنل کامرو کې دي، او دا سلورمه خبر بیا د موبایلونو په کامرو کې مونږ کوي شو فریمینګ یا چوکاټ بندي چې د عکس ده. دا تر ټولو مهمه برخه ده که مونږ یو ډیر ښایسته نور ولرو، ښایسته رنګ ولرو، ښایسته لحظه ولرو، خو مونږ دا خپل چوکاټ بندي د عکس خنۍ کړي، نو ممکن زمونږ په عکس ډیر تاثیر وکړي. مثلا په چوکاټ بندۍ کې دا ده چې مونږ کله عکس اخلو، په دې عکس کې په یو سنډه کې د ونې یو شاخ راغلی، دا زمونږ د عکس لپاره مزاحمت دی. یا د یو کس
یو ډول شپږمه ګوته ښکاري،
شپږمه ګوته ښکاري. یو عکس اخلو د یو کس، د هغه په یو سنډه کې د بل کس نیمایي لاس راغلی، نیمایي اوږه راغلی ده، دا د عکس لپاره ډیر لوی مزاحمت دی. بیا وروسته چې مونږ د عکاسیو کې مونږ تصویر د ایډیټ په برخه کې کرپ آپشن لرو چې دا کرپ کوو، هغه ته وباسو. خو که غواړو چې ځان په معیاري عکاسانو کې وشمارو، باید دا کرپ مونږ په کمره کې وکړو. مخکې د دې چې عکس اخلو، دې څلور مسایل ته باید ډېر فکر وکړو. ځینې وختونه ځینې موارد دي چې زموږ د سوژې سره کومک کوي، هغه باید ورداخل کړو. خو ځینې شیان چې سوژې سره کومک نه کوي، موضوع سره کومک نه کوي، د موضوع برعکس دي، هغه باید د عکس نه وایستل شي. او دا چې عکس نه وباسو، دا په چوکاټ باندې کې هغه د عکس نه وباسي.
ډېر ښه. ما د دې عکاسۍ په اړه چې یو درس لوستی دی، د رول آف ترډز ورته وایي چې عکس یعنی په درو افقي او عمودي برخو باندې وشي. ښه، دا خو تاسې تشریح کړل چې هغه چوکاټ باید دوی وپیژني. یوه خبره د وختونو ده، ما چې څومره اورېدلي وایي، دغه سهار کې چې لمر راپورته شي تقریبا د لسو نه نیمو بجو، دغه وخت ډیر ښه دی، یو نږدې ماښام یا مازدیګر مهال، کوم دغه سی مناسب وختونه دي؟
هغه تاسو چې درې خطونو قاعده کومه ویلې، یا قاعده سی خط ورته په دری کې وای، هغه د اکثر ټولو مهمه برخه ده چې په چوکاټ باندې کې ما غوښتل په بحث کوم را نه هیر شو. هغه دا ده چې عکس باید سوژه د عکس په کومه برخه کې راولو. عکس باید په دریو برخو وشو. خپل سوژه د عکس په یو سنډه کې راولو. یو کس عکس اخلو، هغه د عکس په یو طرف کې راولو، د دې چې کوم خوامخ د دې خو اضافه ساحه ور سره راولو. دوه افقي او دوه عمودي چې واچو، د خپل په دریو خانو درې خانو بدلیږي. نو په دې یو طرف کې سوژه راځي، په دې دوه طرفونو کې اس کله بیت خپل سوژه د عکس په منځ کې رانه ولې چې ضرورت نه ورته په یو سنډه کې د عکس راولې. د مثال په توګه کوی، د یو دکاندار عکس اخلو، د بیت د عکس په یو سنډه کې راولو، د نورو سندو کې چې زمونږ موضوع دکاندار دی، نو د دکان باید په عکس کې وښودل شي
چې فرضاً مخې ته یا سودا یې ښي، د
دکان کې نور سامان ښي،
شاته الماری ښکاري. دغه
مونږ که د عکس په منځ کې راولو، ممکن ډېر شیان زمونږ نه پټ کې شاته ده.
بالکل. وختونه
اوس وختونو مسله ده. مونږ په عکاسۍ کې دوه حالت لرو. که مونږ په داستانونو او ستوریانو باندې کار کوو، او یا ډیلی لایف یا روزمره د ژوند عکسونه چې اخلو، په دغه کې خو مونږ باید ښه وختونه، مثلا هغه طلایي وختونه چې ورته وایي، سهار کله چې لمر راخیږي، هغه لمر چې په زیړ حالت کې سپینوالی نه خپل کړی، او مازیګر همداسې چې کله لمر پریوزي زیړوالی حالت کې، دا هغه طلایي وختونه په عکاسۍ کې ورته وایي. خو په خبري عکاسۍ کې بیا دغه مسله لږ ستونزمن ځکه هلته خبر په لس بجو کې دی
یا داسې فرزن هغه نه نوي یعنی شنه اسمان لاندې نوي هتل مر نوي کنه په
تالارونه باندې داخل دی او تعمیر کې یا په آزاد ساحه کې مونږ په کاسه کې وایو چې په دوه بجو کې عکس اخستل په حساب د عکس سره ظلم دی خدا په دې معنی نه دی چې دا په هر حالت کې مثلا یو ډیر مهم خبر دی مونږ مجبور یو د دې په ځای چې عکس نه اخلو مجبور یو عکس واخلو نو بیا دا پروفیشنل کیمرې چې کومې دي دا لږ تنظیمات لري عکس کنټرولې تر ډیره پورې خو هغه نور خ نور نه وي هماغه د سحر د لمر خاتو لمر پریواتو هغه زیر لمر چې کوم یغه د عکس لپاره بهترین وخت دی
دانشار صاحب اوس به دې تر شو چې د نورو ژورنالیستانو غوندې په خپل ویډیو ژورنالیستان چې دی یا اکاسان چې دی خصوصا چې بیا خبری برخو ته کارونه کوي دوی هم ګڼو مشکلاتو سره مخ دي فرزن یو خو هغه صحی دی چې الته عکس اخیستل منه شوی دی چې باید څوک وانخلی او مسلکی فوټوګرافران یا اکاسان په دې پویږي خو ځینې عادي ساحي هم دي خو په افغانستان کې ځینې کسان یا پولیس عسکر دوی چې نوی بلد دوی هم کله کله یعنی موږ دغسې پیښې لیدلې دي چې بد چلند یې کړی دی کیمرا یې ورته ماته کړې یا یې هغه کس تعدید کړی دی یا یې حتی وهلی دی تاسې په نظر اوسنی افغان اکاسان چې دي څه مشکلات لري
مشکلاتو کې د اکاسانو بل خصوص د چونځ په ختیځه سیمه کې اکاسي کوم غل ته ډیر زیات دي یوازنې لوی څونځ تاسو یادونه وکړله هر سړی چې کیمرا پوګا چې یو یو ادارې سره کار کوي هغه اتمن په اصول پويږي هغه په دغه برخه کې به یو څه ویلي دوی پويږي چې کوم ځایونو کې سړی ولکسونه واخلي کوم ځایونو کې سړی ولکسونه وانخلي زما غوښتنه بل خصوص د اداري امنیتي ادارو کارکونکو څخه دا ده چې تاسو ځانونه اکاسان مو بولی چې دې ځکه عکس ما اخلو دې ځکه عکس واخلو اکاس خپل پويږي چې په کوم ځکه عکس واخلي کوم ځکه عکس وانخلي مثلا د ملي امنیت ریاست د کارکونکو عکس منګم پويګو نه اخلو مثلا یو امنیتی غونډه ده یا یو داسې ساحه ده چې هغه تل د امنیتی غوښونو سره مخې هغه منګم پویګو
اول ته حتی هغه نخلول شوې دي چې دلته عکس منه ده
نه خو نه پرته منګ په ژورنالیزم درسونو کې په اصول کې کله چې یو سړی او مسلک تنوزي په غسیمه کې کار کوي هغه پویګي په دې ټولو مسایلو خو د دې ترڅنګ ځینې امنیتی کارکونکو چې پولیس بل خصوص د ملي امنیت باز سرتيري په ډیرو عادي ځایونو کې چې حتی غلطه ډیر هیڅ دې ځای نه چې اکاس ته وي تل تاکس ما اخله زه یو ډیر ساده مثال د خپل کاري برخې وایم زه په ننګرهار کې د ډرونټې د اوبو کوم برېښنا کوټ چې دی د دې د اوبو چې د بره ناراضي لاندې لګیږي دلته یو سیاحتي ځای دی پارک دی د ځوانانو پارک ورته وي دلته لاړم د دې ځای عکسونه مې اخیستلو البته د خلکو لیوالتیا د غزي سره مې راخسته یو اسکر راغی ما ته ویل تاکس ما خلو دا عکسونه کې دی شلاړ شي دښمنانو لاسته ولته دلته انتحاري وشي یا چاودنه وشي هغه یې حمله وکي نو ډیر بیزه او نامعقوله دلایل وله چون هغه د سیاوزه او چې هلته خلکو په موبایل باندې د خپل یادګاری تصویرانه اخیستل هغه صحي عکسونه اخیستل په موبایل باندې خو چې زمونږ کمرې ول دی تاسو ما خلی مونږ ته یو ډول په ځینې امنیتي کارکونکو په ټوله کې نه وایو چې چا سره کمره وګوري او ډول په بده سترګ ورته ګوري د نفرت په سترګ ورته ګوري تل کوشش کوي د کار په وړاندې خنډ جوړ کړي په اکثریت ځایونو کې چې دا ګوري ډیر یو ساده مثال زه داسې یو ځینې عکس اخیستل چې هغې نه روزانه په سلهاو کسان ځي خپل عکسونه هم ورسره اخلي په موبایل کې هم عکسونه اخلي په فیسبوک کې هم نشروي په ټولو ټولنیزو رسنیو کې هم نشروي
مثلا
د داسې یو ممنوع ځای هم نه و یو امنیتي ځای هم نه و خو مونږ د ډېرو ستونزو سره مخ کوو د کابل نه ځینې مېلمان راغلي وو حتی مونږ هغوی ته نه شو ویلی چې دلته څه مشکل مې په څه شي دی چون ځان ته کم راتللو چې حتی زمونږ امنیتي ځواکونه دومره نه پوهېږي چې دا ما خود برېښناکور د تخنیکي سیستمونو نن عکس نه اخیستل یو بیرونی ځای و نو په همدې خاطر د لوړپوړو چارواکو نه مې دا هیله ده چې دغه کسان چې په دغسې مهمو ځایونو کې یا په ټوله کې د امنیتي ځواکونه باید په دې مسایلو پوه شي اکاس څوک دی خبریال څوک دی د خبریال ارزښت ورته بیان کوي
دغه ممنوع ځایونه دوی خپله باید وپېژني
دوی باید خپله په دې پوه شي چې کومو ځایونو کې د عکس اخیستلو اجازه نشته ده او خبریال ته اجازه ورنه کړي دا نه چې ښار په منځ کې هم زه یو چا نه عکس اخلم ته راځي ماته وایي چې تل تاکس ما خلو یا ته څوک یا څه کارې صحیح ده پوښتنه وکړه مشکوک شولې راشه د خبریال کار چیک کړه د هغه وسایل چیک کړه ته نشي کوي چې هغه ته وې دا زیاده عکس خستلو نه دی. زه په هر ځی کې غیر د ممنوع ځایونه چې د هواد ملي شتمنۍ او امنیت ته پکې ګواخوي، زه د خار پاره سنډه کې د هر موضوع نه عکس خستلو حق لرم. د یو فرد عکس لم هغه حق لري ماته وې چې ته زما عکس ماخله.
نو اوس دغه ځینې د ژورنالیستانو حمایه کوونکي یا د دوی ملاتړې ادارې د خپل اطلاعاتو فرهنګ د دوی ته څه کول پکار دي؟
بالکل، موږ دغه موضوع د ننګرهار د خبریالانو په استازولۍ په ځینو سرویګانو کې هم شریکه کړې ده. سمو د وړاندې نای دفتر د سانسور پاړې او سروې درلوله په هغه کې اکثریت کسانو رایه هم دا وله موږ د پډیرو عادي مسایلو سانسور کیږو. ځینې وختونه د پیښو پر مهال موږ دغه ډول سانسوریږو د امنیتي ځواکونو لخوا. بیا هم د ازادي راډیو د لارې په ټولو امنیتي اداراتو باندې غږ کوم، یوازې د ختیځې سیمې نه بلکې زمونږ کسان موږ په هر زون کې کسان لرو، هغوی سره تماس لرو، دغه ستونزې سره ډیر مخ کیږو او وسم سره مخ یو. د دې ستونزې د حل لپاره کوټلي ګامونه باید واخیستل شي، د خبریالانو د او بل خصوص د اکاسانو پر وړاندې د ستونزو د جوړولو هڅه باید ونشي، ځکه اکاسي وړاندې ما وویل چې د لحظو شکار دی. نو چې یو لحظه موږ نه مس شو، موږ نه یو ډیر ښه عکس مس شو، بیا د هغه عکس
تکرارېدی نه شي
او زموږ مسلک دا موږ ته نه ښایي چې بیا هغه کس ته ووایو چې ته راشه داسې یو حرکت وکړه. دا زموږ په اصولو کې نشته دي. نو دغه ډول ستونزې اکثریت موږ نه ډیر ښه عکسونه مس کوي، ډیر ښه موضوعات چې موږ باید خپل ټولنې ته راوخیو په دغه سانسورونو باندې موږ د لاس زی.
ډیره مننه، خوشاله اوسئ.
تاسو نوم ډیره مننه.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
دیو څنګه په جاله کې ونی خط؟ د دې پوښتنې جواب په دې حکایت کې موندلای شئ چې وګما رشیدی راوړبي.
د دیو بناکه د ایتالیا د خلکو نکر اونو یو وخت یو پاچا مرګي حال پروتو. د دربار د طبيبانو چې څه په وس کې وو ټول یې وکړل، مګر د پاچا صحت نه ښه کېده. مایوس شو یو طبيبانو د دربار غټانو ته وویل، اوس نو اکی یو امید پاتې دی او هغه دا دی چې په غرونو کې د استوګن دیو بناکه ومومو. خو د غرونو له دیوه د بنکی راوړل څه اسانه کار نه و. د یو داسې بلاو چې په کابو هر شي پوهیده او چې هر بنی ادم به یې په خپل سیمه کې ولیده واشه. خو له دې سره سره ځینې کسان د په بنکه پسې لالهاند وو، ځکه د بنکه د هرې ناروغۍ دوا وه. دا چې خلک ولې د دیو له بنکه خبر وو، یوازینی وجه دا و چې ډیر موده پس به یو نیم بختور کریوال په هغه ځای کې چې دیو به تیر شوی وو، د تصادف له مخې د هغه له بدنه توی شوی بنکه وموندله. خو اوس چې پاچا د مرګ په بستر پروت و، دغه سي تصادف ته د انتظار کولو وخت نه وو. اوس یوازینی چاره دا و چې څوک جرأت وکړي او په بنکه پسې په خپل دیو ته ځان ورسوي. د پاچا د دربار یو غټ مقام وویل، زبا خامه خطل لایوم، خو که زو عمرم خزه او اتما شمان می بی سرپرست پاتیگی. افسوس افسوس. یو بل مقام ویل، د پاچا د صحت لپاره که می سر هم زی پروا نکوی، خو ارمان چی سپین سر مور لرم او که زنیم ده هغی بزرو اوچوی. د پاچا لکت راتا و هر درباری د دلیل پراوللو او د پلمی پا جوراولو بختو. ناروغی بیسی که کری پاچا دوی هری وطا ناومید ناومید کتل. پا دی منسکی ناصفا د درباری و ظلمی پیش خدمت چه دلوی تالار پا آخر که لدروازی سروالارو آواز وکر. زه چوک نلرم چرا نپاتیشی، زه دی سفر تا تیاریم. ټولسترګي د زلمینو کارپلور کګی شوی او ټولو درباریانو شاباسي ورکړ. پاچا چې له درد از ګیروی کول په شوندو کې وویل، لک بیړه کاوه. ماسپخین وو درباریانو زلمینو کارته هغه لار ورو خو د چې د دیو سیمه ته تله. یو درباری ورته وویل چې خه مخکی ورشي، په غری کې به وڅو کې درخکار شي. په ورستۍ او تر ټولو لری څوک کې یو سمڅه ده، دیو هری اوسی، خو کاش کې دا سفر زما په نصیب شوی وای. یو بل درباری هم په ژړغونی غږ وویل، کاش کې دا خدمت ما کولای شوی. له هرې خوا د کاش کې کاش کې کاش کې آوازونه اوچتو او زلمی د همدې آوازونو په منځ کې څادر په اوږه واچو روان شو. لمر په لویدو چې زلمی د لارې د سر یوې مسافرخانې ته ورسید، ورتاو شو چشپه پکې تېره کړي. زلمی د مسافرخانې بوډا مالک ته د خپل سفر کیسه وکړه. بوډا ورته وویل، ډیر خطرناک سفر دی، خدای دې په خیر راواله. او بیا یې په ټیټ آواز او د زاریو په انداز وویل، یوه بڼکه ماته هم راوړه او بل له دې وزما د لور پوښتنه وکړه چې دا څوم کال دی لا درکه ده. ما د مسافرخانې کاروبار ته په دې وجه مخه کړې چې د لور غم ورباندې هیر کړم، خو چیرته هیریږي؟ دیو په هر څه پوهیږي، قربان دې شم، تو خو خامخا د هغې پوښتنه ځینې وکړه. د دربار د زلمي نوکر زړه ورباندې وسوځېد او وعده یې وکړه چې که سفر کامیاب و هم به بڼکه ورته راوړي، هم باید د لور معلومات وکړي. په سبا ورځ نوکر یوه سیند ته ورسید. شیبه نیمه پس یوه جاله راښکاره شوه او جالوان ورسره کېناوه چې له سینه یې پورې باسي. جالوان وپوښت چې چیرته روان دی؟ ده چې حال ورکړ هغه ورته وویل، خدای دې په خیر راوله، که ممکنه وه دوه کاره ماته هم وکړه، یو خو یوه بڼکه راته راوړه او بل زه دا څوم کال دی له جالې څخه راوتلی نشم. له دیوه وپوښته چې په جاله پورې ولې نښتی یم. زلمی د کرایې پیسې ورکړې او تر خدای پامانۍ د مخه یې ډاډ ورکړ چې که کامیاب شو هم به بڼکه ورته راوړي او هم به له دیوه په جاله کې د هغه د بندېدلو د راز پوښتنه وکړي. د سیند په بله غاړه لاره مخته په بره ختله. د غره څوکې اوس یو څه څرګندې ورښکارېدي او زړه یې په ټوپونه و. زلمی چې ښه ډېر مزل وکړ یوې څلور لارې ته ورسېد. هورې تم شو چې د غرمې ډوډۍ وخوري. دغه وخت یې دوه ځوانان ولیدل چې خوابدي وه او ویل یې ډېره شتمني یې لرله، خو د سترګو په رپ کې یې له ګوتو ووته. دغو ځوانانو له ده څخه وپوښتل چې چیرته روان دی. ده د دیو په لور د خپل سفر خبره ورته وکړه. هغوی ورته وویل، که کېدای شي موږ ته هم یوه بڼکه راوړه او بل دیو خو په ډېر څه پوهیږي. پوښتنه ورنه وکړه چې د دغو دوو ځوانانو د بیا شتمن کېدو لپاره څه پکار دي. زلمی ډاډ ورکړ. هغوی په خپل منځ کې سره وویل، عجبه ده چې موږ له یوه بیخي نابلده کسه دومره لویه مرسته غواړو، او لا عجبه دا ده چې هغه هم ډاډ راکوي. او بیا یې زلمی ته مخ واړوه، پوښتنه یې ورنه وکړه، و زلمیه، د دیو په اړه څه معلومات لري؟ زلمی ورته وویل، زه بس دومره پوهیږم چې دیو د غره د وروستۍ څوکې په یوه سمڅه کې اوسي. هغوی ورته وویل، زلمیه، که د معلومات هم دومره وي نو دا خو ډیر کم دي، ته باید په نورو خبرو هم پوه شې. ګوره، یو خو دا واوره چې تر لمر لوېدو پورې به سمڅې ته نه ورځي. د لمر لوېدو په وخت دیو په سمڅه کې نه وي، او بله ده چې له لمر پرېوتو سره به د دیو حواس یو څه کمزوري شي. نه یې د سترګو نظر د بل وخت په اندازه تیز وي، نه یې د غوږونو مزه وي، او نه یې پوزه د بل وخت په اندازه هر بوی ورکشولی شي. کله چې سمڅې ته ننوتې تر اخره پورې به ځي. په اخر کې یوه دروازه ده، هغه به ډبوي. که نیک مرغه وي نو د دیو میرمن به په کور کې وي، هغه به درته راووزي. هغې که در سره څه مرسته وکړه کړي به وي، کنه نو خدای دې رحم در باندې وکړي. ګوره زلمیه، دا هم واوره په دې سمڅه کې بیخي زیاته تیاره ده، دغه شمې او اور لګي در سره واخله، دا درته په کار دي. هورې بې رڼا ګام نشي اخیستلی. زلمی له هغوی مننه وکړه، رخصت یې ورنه واخیست او مخ په بره روان شو. د دغره د لمنې په غونډیو کې چې په بوټو ونو غنو او اسغو باندې پوښلي وې مزل کوه. په ځلونو ځلونو په لوړو وخوت او په کنډو کې راکوز شو. آخر د غره ومی او وروستۍ څوکې ته ورسېد او سمڅه یې وموندله. چې یو څو ګامه یې پکې واخیستل رڼا ته یې ضرورت پېښ شو. ډیوه یې ولګوله. د ډیوو د رڼا په مرسته د سمڅې تر پایه لاړ. هورې یې لویه لرګینه دروازه وډبوله. دروازه پرانیستل شوه. د دیو ښځه بلانه بلکې بنیادمه وه، ډېره ښکلې خو غمجنه او پریشانه ښکارېده. هغې چې له ورختیی ساه اچوله ورته ویې ویل، دلته څه کوې؟ شیبه نیمه پس مې میړه راځي چې څنګه پوه شي چې پردی بوی دی نیسي دي او ژوندی ژوندی د خوري. زلمی د خپل ناروغ پاچا او د درې نورو بڼکو او معلوماتو خبره ورته وکړه. هغې ورته وویل، هله ژر راننوزه چې پټ دې کړم، تا باید داسې ځای غلی کړم چې دیو ته دی بوی ور نشي. هله تر تخت لاندې ننوزه، دلته د بتو د بڼکو کمپلې او بالښتان دي، د هغو په بوی کې به ګوندې ستا د بدن بوی ورک شي. ښځې د خوب تر تخت لاندې ځای ور وښود او په خپله بیرته دروازې ته لاړه چې دواړه پلې یې پرانیستې پرېږدي چې تازه هوا راشي او د دیو پوزه پردی بوی احساس نه کړي. هله بیا په منډه دیګ ته ورغله، سر یې ور پرانیست، په خوړو کې یې تر ډیرو پورې چمچه ووهله چې بویه په خونه کې خپور شي. تر دې وروسته ښځه په تخت ورټیټه شوه. پټ شوی زلمی ته ورو وویل، زه در سره خپل مرسته نه سپموم، خو ته به پوره احتیاط کوې، پام کوه چې ټکو ټوکو نه کړې. زه دا څوم کال دی چې د تیښتې په فکر کې یم، که خدای کامیاب کړو دواړه به یو ځای تښتو، او که دیو در باندې پوه شو نو بیا نه ته د ژوند تمه کوه او نه به یې زه کوم. څو شېبې وروسته دیو راغی، د سمدستي چیغه کړه، میرمنې و میرمنې، بوی د آدم بوی دی، د خپل نه دی، د پردي دی، که پیدا کړم د ماښام لپاره بل شی نه خورم. ښځه وموسېدله، په کرارۍ ورته وویل، بنیادم دلته څنګه راځي؟ ته لکه چې ډیر وږی شوی او په تصور کې بنیادم بویوې او خورې. دی وویل، نه نه، تصور نه کوم، په رښتیا د بنیادم بوی دی. او بیا یې هرې خواته پوزه نږدې کړه چې که بنیادم وي او ځای معلوم کړي. ښځې په نرمه او د غوړه مالۍ په غاړه ورته وویل، زه در باندې پوه یم، نن ډیر وږی، ته راځه اول دا ډوډۍ وخوره، هر څه به اسانه شي. ښځې ډکه کاسه ښوروا چې تاو ترې لټېده ورته کېښوده. دیو ښوروا په یوه سا وڅښله او بیا یې وویل، اوس هم د بنیادم بوی راځي. دغه وخت یې ښځې ته په شک شک وکتل او پوزه یې ور نږدې کړه چې بدن یې بوی کړي. ښځې وویل، نن د فکر په ځای نه دی، هسې خوش یې د بنیادم بوی درځي، لکه چې ډیر ستومانه یې، راځه په تخت څمله ویده شه، آرام بشي. دیو چې په تخت باندې وغځېد، میرمنې ته یې وویل، په تخت باندې خو لا زیات پردی بوی راځي، خو دلته هیڅوک نشته، ته لکه چې سم وایې، دا به هسې تصور وي. دیو له دې خبرې وروسته سمدستي خوب یووړ او خرهارې شو. دغه وخت ښځې لاس ور اوږد کړ، یوه بڼکه یې ترې وشکوله او د سترګو په رپ کې یې تر تخت لاندې پټ کړي زلمي ته ورکړه. دیو راویښ شو، ویې ویل، اوف، دا ته څه کوې؟ ښځې په داسې انداز لکه څوک چې نیم ویښ نیم ویده وي وویل، عجب خوب مې لیده، دوه ځوانان مې لیدل چې د غره لاندې چیرته په لمنو کې اوسي او ټوله شتمني ورنه ورکه شوې وي. دیو وویل، دا د رښتیا خوب لیدلی دی، په همدې سیمو کې چې ته یې یادوې دوه ځوانان دي چې ډېره شتمني یې له ګوتو وتلې ده، خو دوی په دې نه پوهېږي چې د دوی دواړو د ځمکو ترمنځ په باغ کې یوه چینه ده. دوی که چینه لږه وکیندي او یو مار چې د یو غار خوله یې پټه کړې ده ووژني، په چینه کې به ډېر سره او سپین نه پیدا شي او یو ځل به بیا د ډېرو شتمنیو خاوندان شي. میرمنې ورته وویل، وبخښه چې راویښ مې کړې، ستومانه یې، ویده شه، شپه دې په خیر. دا ځل چې څنګه د دیو خرهار شو، ښځې لکه په خوب کې چې څوک په اړخ راوړي ځان ورباندې ولګاوه، یوه بله بڼکه یې ورنه وشکوله او سمدستي یې تر تخت لاندې پټ شوي زلمي ته ورسوله. دیو بیا وغورېد، ویې ویل، په تا نن شپه څه شوي دي؟ دی د خوشامندو په ژبه ورته وویل، ډېر وبخښه، عجب خوبونه وینم، د اوس مې خوب لیده چې یو جالوان له کلونو راهیسې په خپله جاله کې نښتی دی، راوتلی نه شي. دیو په خوبولي غږ وویل، دغه جالوان چې تا په خوب لیدلی دی په رښتیا په جاله کې بند دی، خو ده ته د خپلې ژغورنې چل نه ورځي، دی ځکه راوتلی نه شي چې له پورې ایستلي کسه اول پیسې اخلي او رخصتوي او بیا وروسته کوښښ کوي چې له جالې ځان راوباسي، حال دا چې که د پیسو تر اخیستلو او د مسافر تر پاڅېدلو د مخه اول خپله ټوپ کړي نو له جالې به راووزي او د ده په ځای به مسافر په جاله کې ونښلي. ښځې ورته وویل، خدای دې وکړي چې زما لیونی خوبونه دې بیا راویښ نه کړي، ویده شه، نن ډېر ستومانه یې. او چې ښځې شیبه نیمه پس بیا د دیو خرهار واورېد، ور نږدې شوه، دوی نورې بڼکې یې ځینې وشکولې او په بل لاس کې یې تر کټ لاندې پټ شوي زلمي ته ورکړې. دیو چیغه کړه، تندر در باندې پرېوزه، ولې مې خوب ته نه پرېږدې؟ نن شپه په تا څه شوي دي؟ ښځې په ساه نیولې او پړېدلې غږ ورته وویل، نه پوهېږم، دا څه راباندې شوي دي، بیخي نابلده خلک په خوب کې وینم، ناکراره یمه. دیو په آرامه ورته وویل، ستا خوبونه دروغ نه وي، وایه بیا دې په خوب کې څه لیدل؟ دی ورته وویل، په یوه ناشنا مسافرخانه کې مې یو بوډا په خوب لیده چې په خپلې لور پسې ژاړي، وایي دا څوم کال دی رانه ورکه شوې ده. دیو د ملنډو خندا وکړه، ویې ویل، هغه ورکه نجلۍ ته یې، ویده شه، بېغمه ویده شه، بوډا هسې ځان په عذابوي. سپېره چاود مهال چې دیو راویښ شو او سهارنه یې وخوړه، ویې ویل، اوس خو نه وږی یم، نه ستړی یم، مګر بیا هم د پردي بنیادم بوی راځي. ښځې وویل، تا ته د پردي بنیادم بوی درځي او ما ټوله شپه پردي بنیادمان په خوب لیدل، خدای دې داسې سرګردانه شپه بیا نه راولي. دیو غږ ونه کړ، غلی پاتې شو. دی زیاته کړه، خاورز او خخ کارونه درته غواړم چې ما هم خوشاله راشي او خوندوره شپه تیر کړو. دیو پاتید لسمسی ووت. ساعت پس رڼا خبره شوه. خزه او پټ شوی زلمی د دیو له کوره راووتل. د غره په ځنګلونو کې مزل پیل کړ. زلمی په څلور لاره کې هغه دوه ځوانان ولیدل. یوه بڼکه ورکړه او د چینې د مار او خزانې په راز یې خبر کړل. وروسته بیا د سیند غاړې ته ورسېدل چې په جاله کې سپاره شول. جالوان ته یې هم بڼکه ورکړه او له جالې څخه د راوتلو په باره کې ورته وویل چې کله له سینه پورې وزو په حال به دی پوه کړو. د سیند په بله غاړه کې زلمی او ښځې جالوان ته د کرایې پیسې ورکړې. د سیند غاړې ته وختل او له هغه ځایه جالوان ته وویل چې یوازې هغه وخت راوتلی شي چې د کرایې تر اخیستلو دمخه اول بل څوک نه بلکې ته وچې ته ټوپ کړې. له هغه وروسته ښځه او زلمی مسافر خانې ته لاړل. پلار او لور د خوشحالۍ اوښکې توی کړې او ښه شېبه یې یو بل ته سره وکتل. زلمی بوډا ته وویل لور به دې بیا هم وویني، خو اوس بهتره ده چې له ما سره د پاچا دربار ته لاړه شي چې بڼکه ورسوو. بوډا اجازه ورکړه. ماسپښین مهال و چې د دربار زلمی خدمتګار له یوې ښځې او د دیو له بڼکې سره دربار ته حاضر شول. درباریانو ورته حیران حیران کتل چې څنګه روغ را رسیدلی دی، او تر ټولو زیات حیران په خپله پاچا و، ځکه څنګه چې بڼکه په ځان ومخله روغ را مړ شو. ټول دردونه یې ورک شول. له مرګه بد شوي پاچا له زلمی او نجلۍ خواهش وکړ چې واده سره وکړي او ټول عمر د پاچا میلمانه واوسي. اوس به راشو دیو ته او وبه ګورو چې هغه ته څه ور پېښ شول. دیو چې د ښځې په تیښته پوه شو ډیر وقهرېده. سپېږمې یې کش کړې او لکه څوک چې په غله پسې پل اخلي، دی هم د ښځې او بل بنیادم په بوی پسې له غره راکوز شو. د سیند تر غاړې پورې د دوی په بوی پسې راغی. دیو پوه شو چې دوی به له سینه پورې وتې وي، نو جالې ته وخوت. خو جالوان چې د خلاصون په تکل کې و، د سیند په بله غاړه کې د کرایې تر اخیستلو دمخه وچې ته ټوپ کړل، او په دې ډول دیو تل تر تله پورې د جالې بندیوان شو.
فرید احمد تسکین شاوخوا شپږ سوه غزلې لیکلي دي، خو تر اوسه یې شاعري نه ده چاپ کړې. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. فرید احمد تسکین، تاسو زده کړې د تاریخ په برخه کې کوئ او له ډېرې مودې راهیسې شاعري کوئ، لیکوالي کوئ، تر اوسه هم څومره شعرونه لیکلي دي؟
شاعری خو مان صاحب زما زیاته ده، یعنی ځینې ورکې شوي هم دي، خو شپږ اووه سوه پورې غزلې لرم. نو زما چې زړه اوبه پڅخي یو پنځه شپږ سوه پورې غزلې او نظمونو پورې انشاءالله کېږي.
ولې چاپوئ نه؟ علت
ولا نو بس نه پوهېږم. شاعری خو داسې یو کیف ته، داسې یو دریاب کې لامبو وهل دي چې څومره پکې لامبې مومره خوند درکوي. هغه د ژوند هم دغسې په دې خوږو
لامبې خو چاپ یې که چې
نو ملګري وایي، خو زه وایم چې خیر ده، لږ وروسته دې کوم چاپ شي. یعنی که ووایم د چا خبره، که مصروفیت مسله شي، یو څه مسله به دې کېدای شي نیولې وي، درسونو مسله هم شته ده، خو یعنی اوس هم تیاره ده، خو داسې وخت نشته چې یو ورته برابر کم او زر زر شروع وکم، ځکه زیاته شاعري ده او چاپول ما ته مهم دي، زه باید چاپ کمه.
تسکین خو
انشاءالله هڅه وکم.
داسې نسي کېدای تسکین صاحب چې په دوه درې ټولګو کې چاپ کړي، یا په حد اقل په دوو کې. هغه چې تاسو پوهېږئ چې ډېر ښه دی، هغه په یوه ټولګه کې فرضاً چې تاسو وایاستئ چاپ کوئ، بیا په نورو باندې کار کوئ.
او بالکل نیاز صاحب، زما زړه هم دا ده، خو زه وایم چې دغه واله ټولګه مې زر چاپ کړی وای ښه به و، ځکه چې خو کارونه هم دغسې دي چې ژوند داسې مصروفیتونو ډک دی. او حتی زما شاعري پخوا ما کتابچو کې لیکله، اوس هغه کتابچو ته هم نه یم، ځینې کاغذونه په جیب کې پراتې وي ځینې، خو بیا مې یو څه هڅه کړې ده. د اوسنۍ شاعري مې زیاته چاپ کړی دی، پرنټ مې کړی دی، کور کې را سشته دی. او ځینې شاعري رانه وایروس ویلې وه کمپیوټر کې را سره وه، او غم غواړم چې ځینې پاتې دي هغه چاپ کمه، ځینې په کتابچو کې دي. یعنی اکثره داسې ګډ وړ دی، خو غواړم چې داسې وخت ته پیدا کړم ټوله شاعري یو خطه واړومه، ځکه چې ژوند هم اعتبار وړ نه دی. نو غواړم چې زما په ژوند کې شاعري چاپ شي. خو ته مدار چې ښه شاعري
ځوانې لا تکړه ته داسې وکړه، دا یو شعر دی واوره وه اوریدونکو به پوسی چې تسکین صاحب بلاخره څنګه شاعري کوي او ولې نه چاپی ده.
سمه ده، یو غزل ده: پازم کلکیو خوګونګیو لکه غرونه ولاړ، پازم کلکیو خوګونګیو لکه غرونه ولاړ، زه درتلی نشم ترمین مو رواجونه ولاړ. دوی د خپل حسن د خپل فکر خاموشی خوړلی، دوی د خپل حسن د خپل فکر خاموشی خوړلی، دوی د کابل وران دیوالونه وجودونه ولاړ. آیا رښتیا زمان پرستورانه وګټلې که زما مخته د وهمونو تصویرونه ولاړ. د تاریکیو د مرګي خبرې مه کوه ته، خوب مې لیدلو چې تر خوا مو سپین آسونه ولاړ. وخته وخته د جبر په تیره توره مې ونه وژنې، د ژوند په ځمکه مې د چا د یاد برجونه ولاړ. شته داسې څوک چې بدلون راولي خو وخت داسې دی، شته داسې څوک چې بدلون راولي خو وخت داسې دی، په دغه خار کې دوه بوتان علامتونه ولاړ. د زړه تسکینه مینه څه دی او د ژوند مو څه دی؟ د زړه تسکینه مینه څه دی او دا ژوند مو څه دی؟ د خاموشۍ په هدیره کې زموږ زړونه ولاړ.
او ډېر عالی،
ډېر مننه
تسکین صاحب، ډېر زیات خوند مې ترېنه واخیست، ډېر ښه مو دکلمه هم که. د غزلو تر څنګ آزاد نظمونه هم لیکې، آزاد شاعري هم کوې؟
هو، آزاد شاعري هم کوم، نظمونه لیکم. پخوا ما ډېر زیات لیکل، اوس نه پوهېږم چې غزل پلولې را باندې درنه شوې ده، ډېر زیاتې د غزل مینې مجبور کړی یم. خو بیا هم ځینې وختونو کې چې په غزل کې خپل درد ټول نشم ویلی، خپل هغه خوږ کیف، هغه د خوږ درد، نو بالاخره نظم کې وایم. که په هغې کې هم ځای نه شو، بیا خو نثر شته دی، په هغې کې د زړه بړاس باسو.
ډېره چا شاعري لولی؟
زما خو نیازی صاحب شاعری خو کلاسیکه شاعری زیات مطالعه کوم، لا هم ما مطالعه کړې نه ده زیاته، خو هغه مطالعه کوم. او اوسنیو شاعرانو شاعري لولم، نقد برخه کې کتابونو مطالعه کوم، د شعر د توپیری چلن لپاره یو رسی ولو به ځان سره کوم. هر ځل چې وغواړم چې کلاسیکه شاعري کې څه، معاصره شاعري کې څه، خپل د ژوند تجربې اکثره پکې بیانوم. یعنی یوازې شاعري لولم، د نورو شاعرانو شعر نه خوند اخلم، خو غواړم چې خپلې تجربې، خپلې خبرې، خپل خواږه دردونه، کیفیتونه پکې ځای کړم، تر څو چې زه یو خپل لارې ته د یو هڅولو کوښښ وکړم.
د نقد خبره مو وکړه، په د نقد په برخه کې کوم آثار لولی؟
زه آثار خو ډېر زیاتو خلکو لیکلي دي، خصوصاً د کوزي پښتونخوا خلکو ډېر زیات په نقد کار کړی، ځکه چې هغه د اردو ژبې سره ډېره نږدې ملګرتیا لري. لکه دلته چې مونږ د دری ژبې سره زیات ملګرتیا لرو، ورسره نږدې پاتې شوي یو، ملګري دوستان شاعران مو هلته دي، غونډو کې مو ځینې وختونو کې ګډون کوو. خو زه
آثار لولی،
زه خپله کوزه پښتونخوا کې د خالد پښتون ځینې مقالې وي، خورې ورې لیکنې وي لولم، د فیصل فاران هم لولم. فیض الوهاب فیض ادب او تنقید یو کتاب لیکلی دی، هغې کې مجلسی تنقید باندې ډېر زیات کار کړی دی، خصوصاً قلندر مومند صاحب تنقید کې ډېر زیات کار کړی، اوس هم شته را سره. د عرفیت ځینې کتابونه دي، یو لکه خصوصاً د کلاسیک شاعرۍ او د معاصر شعر شاعرۍ په دې برخه کې زیات کار شوی دی. د راجول شاه خټک ځینې کتابونو لیکلي دي، همداسې نور خواره واره لیکوالان شته دي چې کار کوي، همدا اوس هم لګیا دی او مجلو کې اکثره زه اوس خو نن سبا فیسبوک د ځینې ملګري فیسبوک کې د نقد مقالې اچوي، هغوی نه ډېر زیات خوند اخلم. او دلته د سالک صاحب کره کتنې یا د نقد لیکنې لولم او منشور کره کتنه د سالک صاحب ما زیاته ډېر خوښېږي. خوښېږي مې په دې چې هغوی کې ډېره زیاته سپړنه پکې شوې ده، هر یو چا نظر یې راخیستې ده، بالاخره یو توپیرونه هم سره کړی دی، بالاخره خپل قضاوت یې په کړی دی. ځینو خلکو چې په دې برخه کار کړی دی حتی هغوی غلط هم ثابت کړی دی، حتی فکري تندکونه ځینو نقادانو خوړلي دي. په دې زیات پوکس هم همدې په کار ده چې موږ باید مطالعه ولرو. نو زه یوازې بس په نقد کې لیکل کوم او ځینې ټولنیز مقالې چې څه لیکو دغه باندې کار کوم، نور خپل مطبوعاتو کې بس سره لګیا یو.
یو نظم راواوروي، آزاد نظم کړلی
یو نظم ده. زه هډوپوی نوم چې زلی ونی شوی ما، زه هډوپوی نوم چې زلی ونی شوی ما، لخپل ژوندونو لخپل ځان هم پرد شوی ما، ځکه چې زله ځان ورکم پنا شوی ما، د چا د دوو سترګو لټون پسې وتلی ما، او د وجود هر ذره به مې اکثر بایلله، د هوش او عقل سرحدونه مې له لاسه وتل، تیارو به زور کو رڼا مې لکه لمر بایلله، هغې به ما ته د ژوندون د رڼا لار ښودله، خو ما به نه منله، وې مې لیونۍ د لیلو، هغې به وخندل، د سترګو آیتونه به یې مسک کند شول، هغه وړوکي پیره، هغه د نجونو میره، هغه څه بل شانتي و بل ډول به، ښایي هغه زما په حال باندې خبره وه، بزرګه به وه، ښایي هغه د فلسفې لویه استاده به وه، چې به یې ماته دا وینا کوله، ورسره خوا کې خندا کول. ی زما بابریا، ی زما ګلاب تسکینه، ی زما د ژوند د پسرلی د هر شباب تسکینه، هغه د خلکو په وینا، هغه د خلکو په ان، که زه ولي نه یم، خالی هم نه یم، زه پویه شوی یم پر تا لیونۍ شوی یې ته، چې ګډې وډې فلسفې غه کوې. دا دی اوس پوه شوم، په رښتیا لیونۍ شوی یم، له خپل ژوندونو له خپل ځان هم پردی شوی یم، دا چې بې ځایه ګډې وډې فلسفې غږوم، حسی بی زایا د خیالونو دمامی غکوم، حسی بی زایا د خیالونو دمامی غکوم.
و دیر منانا تسکین صاحب، شایدی دیر بدل سوی دا تاس خلا جوانانو سر پرابطا کی هسته یا بحیر پغندو که هم گردون کوی، پا جوانانو که چوک تی داسی تکلا چه ساسوی شیرون دیر خوکی؟
ولا ځوانانو کې ډېر زیات کوهم چې یو کاس به وي، خو پیومې
تاسو په خیال ډېر تکړه دي نسبت نورو ته.
زمونږ پکتیا کې اسماعیل لاروای زیات ښه شاعري کوي، یعنی ډېر په هر برخه کې ډېره د انسانیت نه ډکه شاعري کوي. شاعري هغه څه ده چې د ټولو اړخونو نه ښه وي، هر یعنی شاعرۍ کې مهم څه دي، داخلیت او خارجیت ډېر مهم ده، تر څو چې موږ داخلیت او خارجیت سره وتړو، یو داسې څه چې د ژوند تجربو د انساني فکر د رومان اثر هم پکې وي. همدا ډول ځینې وختونو کې لکه د اسحاق ننګیال شاعري موږ که وګورو، یا هغه په شاعرۍ کې زیاتې اسطورې دي، نو هغه کیسې افسانې چې موږ ته د مذهبي لحاظه زیات به موږ نه تاثیر کړي، موږ زیات عقیده په لرلی شو، نو دا شاعري ډېره خوږه کولی شي. خصوصاً په خوست کې کبیر ریحان ده، همدا ډول په ننګرهار کې شاهنواز باقر ښه شاعري کوي، همداسې نور ځوان شاعران دي ډېر زیات شاعري کوي. نوید زیر زموږ پکتیا کې یو ډېر ښه شاعر ده، یعنې که موږ ووایو چې ډېر شاعران شته دي، خو له بده مرغه چې نه دي راوتلي یا مایوسه شوي دي، خو کار کول ورته پکار دي. خصوصاً ما د ملګرو نه د مطبوعاتو څوک کار کوي، هغوی نه زما اخترم دا رسي، ځینې شاعران چې دوی نه پیژني زه به خیر د ورته نومونه ورکړم شمیرې به ورکړم هغوی سره دې مرکې وکړي تر څو چې هغوی هغه ذهني فکري تولید خلکو ته ورسیږي، قوت د شاعرۍ خلکو ته ورسیږي، تر څو چې هغه هنر څومره خواري کړی دا باید یوازې تر کتابچې په یو تخچه کې پاتې نه شي، باید خلکو ته وړاندې کړي.
ډېر ښه نظر دی تسکین صاحب. یو غزل به دې بل هم واورو، په همدې به دا مرکه پای ته ورسوو.
سمه ده، یو غزل دی
د ژوند د ارتقا پلار زمز در زما، د ژوند د ارتقا پلار زمز در زما، د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما، ته صبر ته صبر د غربت ل دغه لوی بلا خلاشم، د منی محکمه بدی کو مز در زما، لتا نزمان کیگی ته خاور تلیلو می، لتا نظما نکیگی تخاور تلیلو می، پدیلا رک ژوند می وی کم رمز در زما، د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما، سکیف د موسیقی د نیوی ژوند لپار اخلم، سکیف د موسیقی د نیوی ژوند لپار اخلم، قربان دغه کاردون می غغو مز در زما، د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما، زما استاد نقد کانی دی وتلی پتلا، زما استاد نقد کانی دی وتلی پتلا، جرګه د پختنو بدر ول مز در زما، د وخت محرومیو غم شړ مز در زما، تسکین بشم ساقی بشم د مینی مې بدر کړم، تسکین بشم ساقی بشم د مینی مې بدر کړم، دسترګو په پیالو دی مړو مز در زما، د وخت محرومیو غم شړ مز در زما، د ژوند د ارتقا په لار زمز در زما، د وخت محرومیو غم شړ مز در زما.
سکندر پروتے گورا دا فقیر کشکول کی تا دا سکندر پروتے، گورا دا فقیر کشکول کی تا دا سکندر پروتے، گورا دا فقیر کشکول کی تا دا سکندر، زیم دا سخیان و دا شمان گدان یم، وادخ لدنیا زوگ از با دا دنیا، زیم دا سخیان و دا شمان گدان یم، وادخ لدنیا زوگ از با دا دنیا، سترگو دی جانان تزم افرولی جهانو ندی، وادخ لدنیا زوگ از با دا دنیا، سرگو دی جانان که زمان کوری جهانو ندی، وادخ لدنیا زوگی از فاد دنیا، موسیقی سيي فغرور دنا دميني پنم واڑما سيي فغرور دنا دميني پنم واڑما سيي فغرور دنا دميني پنم واڑما سيي فغرور دنا دميني پنم واڑا جہانو ندی وا دکھلا دنیا